دا مشال ډیو د ازم تاسو کور بای سره الله مومند په خبر کې د شپې یولس بجې شوی په دې خبرې غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه وړاندې کوم. ممبئی دمن خبر نو سر ٹکی د باجوڑ ولس دنا امنی خلاف احتجاج اعلان کړي. د خبر پختونخوا حکومت وایي د کرمی د سولې موافقې لاسلی کون کو جرګه ور بولی او داعش خراسان څنګ د افغانستان په تخار ولایت کې د یو چینایي د وجلو ذمہواری منلی. او زه خبرونو تفصیل د باجوړ ولسنه امنی خلاف د جنوري پر شپږشتمه د ولسی پاڅون په نامه د احتجاج اعلان کړي. نن له مشر سره په خبرو کې د باجوړ د دکاندارانو د اتحادیې مشر وجد علي شاول چې نا امنی کاروبارونه اغیزمن کړي او یو شمېر مقامی کاروباریان د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوي دي.
زمنګ د اولس سره او زمنګ سره صرف سپینې جنډي کې مونږ په ریاست دا جرګه کوو چې بس ته مونږ په دې خپل علاقه کې په دې خپل وطن کې امن غواړو، روزګار غواړو، خوشحالي غواړو. زمنګ یو روزګاری رور چې هغه بعد زرګری کار کاو هغه فرون په بدردۍ سره شهید کړی شو پر رڼا ورځ باندې.
له مشر سره په خبرو کې ځینو سیاسي او ولسي مشرانو وویل چې د کاروباري اتحادیو او مدني ټولنو سره به په دې احتجاج کې برخه اخلو د امن لپاره به غږ پورته کوي. دا براسي حال کې دا چې باجوړ او اړوندو سیمو کې وسلوال فعالیتونه ډېر شوي. ځایي امنیتي چارواکي بیا وایي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي او د سلارزو ملا سید سیمه یې له وسلوالو څخه پاکه کړې ده. د خبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې چې د کرمی د سولې موافقې لاسلیک کوونکو جرګه ور بولی. د پاکستان جیو نیوز ټلویزیون او ډان ورځپاڼې خبر ورکړې چې د جنوري پر 28مه د اعلی وزیر علي امین کنډاپور په مشرۍ غونډه شوې چې پکې د صوبې مشر، سکتر، د پولیسو مشر او نورو چارواکو ګډون وکړ. رسنۍ وایي په غونډه کې پریکړه وشوه چې د سولې موافقې د لاسلیک کوونکو یوه جرګه جوړه شوې چې پکې به د تړون پر عملي کولو بحث وشي او هغوی ته به د ذمواریو یادګیرنه وشي. البته رسنیو دانه دی بلی چې جرګه با کله او چیرې کیږي. د براسال کې دا چې د جنوري پر لومړۍ نیټه د خبر پختونخوا حکومت په مسؤلیتوب د شیا او سنی مشرانو ترمنځ د سولې تړون پر کېدو سربیره لا هم لارې تړلې پرتې دي او ترنګلتیا پای ته نه رسیدلې. بل خو امنیتي ځواکونه وایي په بګن کې د روانو عملیاتو پر مهال یې مهم ځایونه په خپل واک اخیستې دي. د ملي جمهوری غورځنګ مشر حسین دول دا وکړی چې په افغانستان کې طالبان د وجلو نیت لري. نوموړي د جنوري پر 28مه له مشر سره په خبرو کې ویل چې پاکستان استخباراتي امنیتي ادارو ورته ویلي چې افغان طالبان یې د وجلو نیت لري. دول له مشر سره د امنیتي ادارو هغه خبرتیا شریک کړي چې پکې یې دته د خبردار اوسېدو سپارښتنه کړي. په خبرتیا کې راغلي چې افغان طالبانو یې د وجلو لپاره د طریق طالبان پاکستان وسلوالو ته پیسې ورکړي. محسن وایي چې پاکستان کې د هغو مدني فعالانو، سیاستوالانو، د ګوندونو د غړو جون خوندي نه دي چې په افغانستان او پاکستان کې د طالبانو په اړه دریز ډیر ښکاره دی او مخالفت یې کوي. په افغانستان کې طالبانو حکومت لا د دوړ د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د ټي ټي پي یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي د جنوري په 28مه مشال لیدو ویل چې دوی هغه ته ګواښ نه دی ورکړی. دول له 2013 کال څخه تر 2023 پورې په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي وو. هغه برتري طالبان پاکستان په افغانستان کې طالبانو پر حکومت او د ترګري پر وړاندې په مبارزه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر تګلارو سخت نیوکې کوي. د پاکستان د بونو چارو وزارت یو ځل بیا په کابل غکړه چې په خپل خاوره د ترګري طالبان پاکستان کمپونه لمنځه یوسي. نن په اسلام آباد کې ولې خبري غونډه تا د وینا پر مهال د وزارت ویاند شفقت علي خان د داعش وسلوالي ډلې د ملاتړ داوی رد کړی. نو موړی زیاته کړه چې داعش د ملاتړ په اړه د افغانستان تورونه په کلکه ردوي او له افغان لوري څخه غوښتنه کوي چې د طریق طالبان پاکستان ترهګریزه کمپونه له منځه یوسي. دا براسال کې دا چې طالبان امنیتي کمیسیون په خپل کلنی راپور کې چې پرون یې خپور کړ پاکستان تورن کړی چې د داعش فعالیتونو ته زمینه برابروي او کېدای شي چې دا ډله د افغانستان ثبات او امنیت وننګوي. بلکې د پاکستان د پوځ مشر جنرال اسیم منیر د جنوري په 14مه وویل چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د شخړې یوازینی نقطه په افغانستان کې د وسلوالې ډلې طریق طالبان پاکستان شتون دی. بل خو د افغانستان طالب چارواکي وایي چې چا اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکاروي. او داعش خراسان څنګه د افغانستان په تخار ولایت کې کې د وچینای د وجلو ذمہواری منلي. په تخار کې د طالبانو چارواکو پرون ویل چې د لی په نوم یو چینایي وړ مشپا دشت قله ولسوالۍ ته په لاره کې وجل شوی. دا چینایي چې ویل کېږي د قانونو کارګر وو، له خپل ژباړونکي سره روان وو، خو د ژباړونکي ته په دې پیښه کې زیان نه دی اوښتی. تر دې مخکې له تېر کال اکتوبر په میاشت کې د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان په خاوره کې د یوه برید په ترڅ کې یو چینایي وجل شوی وو او څلور نور ټپیان شوي وو. دا تر دې مهال مشال خبرونه خبرونه مول مشال رادیو ورل تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د باجوړ ولسوالۍ د جنوري پر شپږشتمه د امن لپاره احتجاج کوي
او وسو د خلکو غوښتنه ده چې دغلته د امن پر ځای کړی شي. د خلکو غوښتنه ده چې دلته د اپریشن ته لارې هوارول کیږي. نو
د شمالي وزیرستان د میرعلي د ایدک قبیلې پریکړه کړې چې د خپل خاورې امنیت په خپل ساتي.
چه ده تشینا امنیات خرابیری دی اغیطا بیجی جزاد نور کدی ایون چه خپل کلی اسی دون کی چکم دی اغیطا موی چه دوسو بزور تا اسلام مرو ری دا کنونی هم جرم دا
او در ازمی تشدد فلسفه مبارز باچا خان د جون پارا پا کراچه کی سمینار شوی.
د باچا خان جون بیسیکلی دا دی چې هر انسان په دې پوه شي چې دی آزاد دی، دی د خپل فکر مالک دی، دی د تعصب نه بار شي، دی د امتیاز نه بار شي، د مذهب په بنیاد، د نسل په بنیاد، د دې منافرت نه بار شي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. او سمو د خبرونه لمړی موضوع اوریدونکو د باجوړ ولس د جنوري پر شپږشتمه د ولسی پاڅون په نوم د عمل لپاره د احتجاج کولو اعلان کړی. د باجوړ سیاسي ولسی او کاروباري مشران وایي چې په سیمه کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې چې ولس یې پر کډه کولو مجبوره کړي. بلخو د باجوړ پولیسو ویلي چې هغوی د وسلوالو خلاف هدفي عملیات روان ساتلي او څوک نه پرېږدي چې هلته امن خراب کړي. پړې نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال شانواس سره زیاته کوي.
د باجوړ ښار د دکاندارانو د اتحاد ټاکلي شوی صدر واجد علي شاه مشال ریډیو ته وویل بدامنی تر ټولو اول کاروبار ختموي. د وویل وخت په وخت روزګاریان نامعلوم وسلوالو وژلي هم دي
او دا تل حقیقت دی چې په کمزي کې بدامنی دا غیر ډیر اثر زمونږ پر روزګارونو پریوزي. زمونږ د اولس سره او زمونږ سره صرف سپینې جنډي کې مونږ په ریاست دا جرګه کوو چې بس ته مونږ په دې خپل علاقه کې په دې خپل وطن کې امن غواړو، روزګار غواړو، خوشحالي غواړو. مونږ نو د بدامنۍ نه تنګ شو، زمونږ روزګارونه سفر شو، زمونږ جمعتونه، اسکولونه، حتی دا چې تاسو به پرون خبر شوي وي زمونږ یو روزګاري رور چې هغه باید زرګرۍ کار کاو هغه فرون په بدردۍ سره شهید کړی شو په رڼا ورځ باندې.
باجوړ کې د جنوري په 22مه هم ادریس نومې د سرو جوړولو کاروباري زرګر په ماموند کې هغه محل وژل شو چې له کوره خپل دکان عنایت کلا بازار ته روان وو. تر دې وړاندې د باجوړ د کاروباریانو په خوانی مشر حمید صوفي هم څو میاشتې وړاندې وژل شوی. ولې تر دغه علاوه ګڼ شمېر پیښو کې سیاسي، سماجي او ولسي مشران، د پولیسو ضد کارکوونکي او د پولیسو غړي هم وژل شوي دي. د شپږشتمې جنوري لپاره د یادو شویو ډلو نه علاوه عام ولس هم تابعه کړي چې دغلته ورشي او د پاڅون جوړونکو سره د هغوی غوښتنې مخ په وړاندې بوزي. د باجوړ د لیزو سیمو اوسیدونکي انور نگار مشال رادیو ته وایي د بدامنۍ د وجې جوړیدونکي ستونزې نه یوازې کاروباریانو یا سیاسي او سماجي ډلو ته دي، بلکې عام ولس هم ترې اغېزمن شوی. نو ځکه خلک غواړي چې امن پاڅون ورشي.
اوس چې دلته کومه پریویلنګ سچویشن دی په باجوړ کې، نو په هغه کې ټارګټ کلنګ هم دی او د دې سره سره چې دی د بدخوري په حواله سره خلک کیدی نو شکایت کوي چې کوم داسې سرمایدار یا کاروباري طبقه راغوي او د دې ترڅنګ حکومت هم عملیات خپل کوي، کوم چې دی انټیلیجنس بیس اپریشن وته وایي یا سنور سو مختلف خلک کیدی د دې گرفتارین وغیرہ دغه ټارګټینګ کوي.
د باجوړ د یوې سیاسي ډلې سره تړاو لرونکي او مدني فعال عبید سلارزی مشال رډو ته وویل په دا لنډو وختونو کې امنیت ته ګواښونه لا زیات شوي. د وویل په شپږشتمه جنوري پاڅون هیڅ د یو سیاسي مقصد دپاره نه دی، بلکې د قومي مقصد دپاره به د امنیت غوښتنې پکې کیږي.
په ملاسید کې خلک کار شوی او جنډې لګولې وي، داغه نروسته بیا برکلی مول چې کوم دی د ماموندو تحصیل چې کومه ایریا ده په دغه روډ باندې دی چې پوسټ لګولی او د ماخام نه او وسو د خلکو غوښتنه ده ده چې دغلته د امن پر ځای کړی شي. خو دا امن د پر ځای کول نه مخکې دلته داسې یو حالات جوړول کېږي په باجوړ کې چې په هغه به تا ښه اپریشن ته لارې هوار کېږي. نو د خلکو غوښتنه دا ده چې دلته د اپریشن ته لارې هوارول کېږي نو او سکیورټي بیس او یا انټلیجنس بیس اپریشن دې وشي خو داسې ده چې دلته خلک کډوال کړی شي.
باجوړ کې د وسلوالو پښتون د باجوړ نه په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف صوبایي پارلماني غړي انور زیب خان په خیبر پختونخوا سیملې کې د دسمبر په 1 مغه هم پورته کړو او د ویلو سالارزو ته وسلوال ورغلي شمیره تر 400 پورې ده. د باجوړ د پولیسو ځینې سرچینو مشالرټ ته به ورس تورته کې ویلو د وسلوالو زده هدفي عملیات شوي د ملاسیت سالارزو نه وسلوال په شا کړی او هغه ځایونه چې وسلوال ورته ورغلي اوس عسکری ځواکون واپس نیولې دي. شانواز ترغزه مشهد ریډیو پېښور.
د مشهد ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر وسله 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اردن کو د شوالی وزیرستان د میر علی د عید قبیلې پریکړه کړې چې د خپل خاورې امنیت به په خپله ساتي او د دوی سیمې ته د څوک له وسلو سره نه ورځي. هغوی د خپلې سیمې لپاره څلوېښتي جوړه کړې. هغوی وایي چې نه د چا پر ضد دي او نه همکاري ورسره کوي خو پر خپله خاوره نه امنی نه زغمي. دا تر هغه وروسته ده چې په وروستیو کې په میر علی کې د نا امنی پېښې زیاتې شوې. بلخوا د پاکستان پوځ او دغسې حکومت په وار وار ویلي چې امنیت ژمن دی او په سیمه کې د امنیت لپاره هدفي عملیات روان دي. نور حال سیمه د مشالې خبریال عمر وزیر راکوي.
د میر علی داوړ قبیله یو خیل ایدکو د پریکړه لاغه ورسته کړي چې سیمه کې د یادې قبیله ټولو خیلونو د غلطه د امنیت ټینګښت لپاره په وار وار جرګې وکړي. جرګو کې دوی تور پورې کړي وو چې امنیت ورس تر بل خرابېږي او وسلوالو زید چې فوز حکومت کم ګامونه هم اخلي نو د ځایي ولس په زیان تمامېږي. اید قبیله د خپل خاورې امنیت ټینګ ساتلو په مخه خپل سلوېختای هم ټاکلې چې د مشرانو په وینا چاته هم اجازه نه ورکوي چې هلته د دوی په خاوره کې د وسلې سره وګرځي او یا د دوی له خاورې په چا ډز وکړي. د اید کو یو مشر ګلبراک خان پرون هلته جمع شو خلکو ته وینا کې وویل چې هی زورور په خپل خاوره کې نه مانی په وسلوالو هم غکړي چې هلته یې مسلح نه پرېږدي. فوست هم وای چې د غلطه دوی د خپل خاورې امنیت خپل ټینګوي. د دوی بازار ته د ټانک نه راولي چې بیا څه نخوخه پیښې اندېښنه وي. د اید قبیله یو بل سیاسي او ځایي مشر قدیر داوړ مشال ریډیو ته وویل چې دوی د خپل خاورې کلی امنیت ټینګ ساتلو په مخه دا ګام اخستی. پخپل کلی کې نامنی نشي زغملې.
ته چا مخالف هم نه یې، د چا په حق شي هم نه یې، د چا سره ولاړ هم نه یې، د چا سره دښمنی هم نه کوي. خو صرف زمونږ د خاورې د څوک داسې نه استعمالوي چې هغه نه زمونږ بچو ته، زمونږ ښځو ته، زمونږ ماشومانو ته، زمونږ بوډاګانو ته تکلیف راسي. دلته کې د خاندانی دښمنیان دي. ټولو خلکو ته په یو ځای باندې دا خبره وشي. مونږ ته 2007 نه دا غا کړی چې میژبه د خپل خورې داخې فزاد کې میژبه سره مشکلات نه جوړوي نه د امیشته سه مشکلات جوړوي میرو نه دي چا خلاف نه دي چا په حق شي چې د تشې نه امنیت خرابېږي هغه ته به اجازه نه ورکوي ایون چې خپل کلی اوسې دن کې چې کم دی هغه ته مو یې چې تاسو بزور ته اسلام مرو ری د قانوني هم جرم ده دارا زکار دی هر قسم جرایم باندې نظر دی
د میر علی د قبیله د دیوډان دی هم د خپل خاورې امنیت لپاره دا ډول ګامونه پریکړې په وار وار کړي او د ایدک بازار د حفاظت لپاره د کلونو راهسه دوی خپل اصل وخت ټاکلې دي میرعلی کې د 1300 میاشتو نه ځای خلکو په وینا وسله والو زید د فوز کروایې توند شوي ډرون بریدونه دوام لري چې د ځای خلکو په وینا عام خلکو ته هم مرګ ژوب لاړوي د ځای خلکو په وینا پرون د جنوري په 22مه هم میرعلی بازار هرمز کول سره نږدې د ډرون کاپټر نه غورځول شوی توغندي د میرعلی حیدر خیلو او هرمز 15 عام کسان ژوبل کړي چې میرعلی روغتون ته وړلي بل طرف فوزی چارواکو هم په وار وار مشال ریډیو ته ویلي چې د غلطۍ د وسله والو زید هدفي عملیات تیز کړي خو د عام ولس خیال ساتلی شي دوی دا هم ویلي چې خلک دې له وسله والو لرې اوسي که څوک د وسله والو مرسته کړي نو په زید به یې کاروایی کیږي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لیپټاپ آیپیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ لمشال رادیو سره اوسئ
مشال ډوتا وګستی او سرزو کورمتا د خبر پښتونخوا حکومت د کورن بر حالات او د جرګې وربلو پریکړه کړي په دې لړ کې پرون د اعلی وزیر په مشرۍ کې د لوړپوړو چارواکو غونډه وشوه په غونډه کې ویل شوی چې د کورمې د سولې تړون لاسلیک کوونکو جرګه به اوربلی او یادګیرنه بورته وکوي چې د تړون عملي کول لپاره خپل کردار ولوبوي په همدې حال کې پرون په خوراکي موادو بار د گاډو قافله د کورمی مرکزی خار پاړه چینار ته ورسیدله نور حال د ګوریاس په دې راپور کې
د خبر پښتونخوا حکومت پرون پریکړه کړې چې د کورمی د سولې تړون د لاسلیک کوونکو یو جرګه رابلی د پاکستان جیو نیوز او ډان ټلویزیون رسنیو پرون خبر ورکړی چې د کورمی پر حالاتو د خبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې د صوبې لوړپورو چارواکو ګډون وکړ په غونډه کې دا پریکړه شوې چې د کورمی د سولې تړون د لاسلیک کوونکو یو جرګه راوبلل شي او د تړون د عملي کولو لپاره ورته خپلې ذمہواریو یادګیرنه ورکړل شي دا په داسې حال کې دا چې د جنوري په لومړۍ نیټه د خیبر پښتونخوا حکومت په منځګړیتوب د سولې تړون پر کېدو سربیره لا هم لارې تړلې پرتې دي او ترنګلتیا پای ته نه ده رسېدلې په دې غونډه کې دا پریکړه هم شوې چې په کورمه کې به د کلو په کچه کمیټې فعالوي دا په داسې حال کې ده چې په کورمه کې د مال لیکدونکو ګاډو قافله پرون د جنوري په 22مه لټل څخه د ضلع مرکزی ښار پاړه چینار ته ورسېده دا تر اغېر سوده چې د کورمې په بګن کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال هلته د مهمو ځایونو واک ترلاسه کړو په روسي مشر کې د ایشیا او سنی ډلو ترمنځ په جلا جلا نښتو کې سلګونو کسانو ته مرګ جوبله اوختي او د مالی زیانونو ترڅنګ له شاوخوا درې میاشتو راهیسې د کورمی لوی لارې بندې دي چې ولس یې په وار وار د خلاصولو غوښتنې هم کوي د پاړه چینار یو اوسیدونکي ارشاد حسین پرون مشال دوی چې په قافله کې تر شپېتو زیات واړه او لوی ګاډي شامل ول چې هغه سیمې ته خوراکي مواد درمل ګیس او نور اړین شیان رسولی دي تر دې یو ورځ مخکې د پاړه چینار یو ولسی مشر لایک حسین د جنوري په 28مه مشال لري ته ویلي ول چې د لاري بندیدو لوجه هلته د خوړو دواګانو تیلو او د ورځني اړتیا نور شیانو ډېر سخت کمښت پیدا شوی دی له ټله پاړه چینار ته غزیدل لوی لار هلته د میشتو سنیانو او شیاګانو ترمنځ تاو تریخوالی رستو له شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې تړلې پرته ده
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو ته غوږستی اوریدونکو، اوس هم راځو دي ته چې ملي جمهوری غورځنګ وایي چې د هغه ګوند مشر محسن داوړ ژوند ته د افغان او پاکستانی طالبان لخوا خطر دی. که څه هم د افغان طالبانو حکومت پر دې اړه څه نه دي ویلي، خو د تحریک طالبان پاکستان یو تن چې نوی غوښتل نوم یې یاد شي، د جنوري په 2 مشال رادیو ته وویل چې دوی محسن ته دړکا نه ده ورکړي. بلخوا محسن له مشال سره په امریکا کې ادا کړي چې د پاکستان امنیتي ادارو خبرداري ورکړي چې افغان طالبانو یې پر سر 5,00,000 ډالر، چې شاوخوا 15 کروڑ پاکستانی روپۍ جوړیږي، وسلوالو ته ورکړي دي. زموږ همکار داود خټک له محسن داوړ د همدې خبر پړه پوښتلی، نو هغه په ځواب کې وایي
طالبانو پاور سره هغه کا په افغانستان کې دلته دي، نو او بیا چې هغه اوازونه په مزه مزه کمیږي ملکیا دي کنه، څونه دغه سټرنس سوا کیږي ورسره ورسره د دې پر ضد چې کوم اوازونه مخکې بازیات وو هغه هم کمیږي لګیا دي، ځکه چې ډېر خلک د حالاتو سره به کمپرومایز وکړي. دا اندازه وته لګي چې اوس چونکې د خلکو گرفت مضبوطیږي، نو موږ به مخکړه بیانیا لگا هغه مطابق نرم کو، موږ هغه کار نه دی کړی. نو دا اوبیس هو د ثریټ خو مطلب مخکېم پریډم شوه دی، او مطلب هغه نه پستم،
یعنی دا ورسېب د کوم ډاکومېنټ تاسو دې تصدیق کوي چې دا یعنی اختیار تاسو ته هم کوم طرف نه ویل شوی دی په سرکاري توګه چې دا سي کوم خبره شته؟
دا بالکل نه ماتم کړو شوی
د کوم نوټس چې موږ ته هم ملاو شوی دی، دا موږ کتلې دي، خو دا خره تاسو د دې تصدیق وک، نو په دې کې خو د افغان طالبانو خبره شوی
دا خو بنیادی طالبان خو هغه دي کنه، دا درته کوم نه دا شاګردان دی، او زمونږ د پېټل ورز نه په دې باندې کیسه ډېر خروا چې موږ به دا وچې دا یو خلک ته په دې کیس کې فرق نشته. دې په غیمه باندې بیت کړه هغه خپل امیر غنی، مطلب هغه تنظیم لاندې دي خپل کار کوي، زره خبر ده چې دلته سکار کوي د دې پترو به کوي، او الته خو مطلب نور خو زمونږ سره ذاتی دښمنی نشته، زره هم ده د سیاسي موقف خبره ده چې موږ نه دي منلي دا غي وجود او دم کار ده خبره همشه کړه ده چې دی په یو ځایزه طریقه د ټوپک په زور تلناستي. نو دا د بیانیې اختلاف ته دا خو مطلب دا ده چې محکمو
آیا تاسو باندې دا ورسېب تاسو باندې مخکې یو حمله شي و، نو تاسو غنې چې د دی او د اغي کم داسې تړاو جوړیږي په خپلو کې؟
بالکل هغه ګوره هغه تیرم بالکل دا ټول د دې کړې مې راوي کې سره، او دا ټول یو خبره ده، او وس مخکم شوه ده، او مو وس کې دې څنګه نه پسم شوه دي، خو بهرال ته مرګ ژوند د لا په لاس کې دي، او انسان هیڅ هم نشي کولای چې د لا پاک نه.
تاسو پولیسو یا حکومت سره کوم رابطه شوی ده؟
او هغه خو هم بار بار دا خبره مخکې ظلم چې بریټ شوی، او هغه پولیس خو ټونکو ما سره ووم په موکه موجود را سره، او سم پولیس والا ما سره رابطه کې دي مسلسل دا خبره کوي.
نو تاسو یعنی دا خو ډیر لوی اختیار دی، لوی ترټ دی، یعنی 15,00,000 ډالر ویل کیږي په دې کې چې دا ستاسو په سر باندې ورکړل شوی دي، تقریبا 15 کروڑ روپیا جوړیږي، نو په دې حالت کې تاسو خپل ځان څومره محفوظ غنئ؟
پوره محفوظ خودلته یو فرد هم نه ته زبد ځان خبر خلی ولې کوم خودلته په دې خبر خو یو قسم محفوظ نه ده. تاسو ګوره یاره ورځ دا مرګ ګوبل روانه ده په ټول پښتونخوا وطن کې، ټول لرو بر افغان وطن کې روانه ده، نو محفوظ خودلته سو کوم نه ده. بیا ظاهر خبره یو سړی رائے لري، یو سړی خپل سوچ فکر لري، او مطلب د دې حالاتو په والي سره د دې ترګری په والا څنګه خپل یو فکر دی کنه واغه دغې نه وړي نه دروغې خو بیا دره خبره خاطر بیا نورم سوا کیږي دا خو یو دادا کې څه هو دا کې کته په خپل ځای موجود دی د دې د وجه نه خو خپل بیان نه شو پر خو دی خپل دریز نه شو بدلولې دا کې څه روان دی مونږ چې تر څو نه پر وسی د خاور د امن لپاره او یادل ته چې کوم لوبې لګیا دي کوم ګمونه لګیا دي کوم پراکسی وار شروع دی هغې د مخنیوي لپاره او دا ټول چې کوم د دې کردارونه دی هغه مونږ مخار وخت په ګوته کوو.
د دوه ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ چې داود خټک ورسره مرکه کړې وه محسن ادا کړې چې ژوند ته یې د افغان او پاکستاني طالبان لخوا خطر دی. افغان طالبانو له هم پر دې اړه څه دی ویلي خو پاکستاني طالبانو یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې یاد شي مشالې ډو ته ویلي چې دوی دړه محسن ته نه ده ورکړي.
مشال رادیو په خبرونه کې
افغانستان او پاکستان د پښتون مشت سیمو
خبرونه او دروانو چارو حال درکو.
هو سمو رازو یوی بلې موضوع ته د خبر پښتونخوا سرکاري ملزمینو د جنوري پر 28مه په پیښور کې د حکومت لخوا د پینشن کمولو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. مظاهرچیان په پیښور کې د صوبایي سمنې ودانې مخې ته راغونډ شوي. هغه ویل چې د پینشن کمولو پریکړه ورته د منلو وړ نه ده او کچېري حکومت دا فیصله بیرته وانخیسته نو دوی به په اسلام آباد کې احتجاج کوي. د دوی په خبره حکومت د اصلاحاتو په پلمه د سرکاري ملزمینو پینشن کم کړی بل خو صوبایي حکومت د سرکاري ملزمینو د تعداد څرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي. خو د خزانې صوبایي وزیر د جنوري په لومړۍ اونۍ کې ویلي وو چې پاکي حکومت همدغه اصلاحات کړي. نور تفصیل په خبره د شبیر احمد جان په دې راپور کې چې د مظاهرچیانو په شعارونو پیلېږي.
دا ناره د ټولي صوبې نه راغلې د بیلبل سرکاري محکمې ملازمینو ری چې په خور کې د صوبایي سملې مخته په احتجاج وو چې پکې زنانه هم شامل وي. دی وايي د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت د پینشن اصلاحاتو په نوم شوخه 80% پینشن د دوی کم کړې دي. اختر بیبي د سیاحت محکمې کې کار کوي وايي چې خاوندې مازوره دي او هم د تنخوا او پینشن ته مسترګې دي.
زمنګ دا پینشن کټوټي کې دوی کې مخکې 30% کړو اوس بیا کړ په اخر کې بعد دا پینشن ختم کی. زم خپل هازبند خپل باندې مازوره دي دا تنخواه اخلم زه په بکیوله کیوله په دما کې لیږي زه خپل کور ته په سودا موده راوړم خو دا لکه زمونږ بکی مخیمانه په سبا زمونږ بکی غټ شي نو اوس زه بکیوله لګیم خو سبا کې دا بکی غټ شي نو دوی موږ لا بیا څنګه کوي بیا چې موږ بکی مور پلاس را پیسې نه نه اوس خپل خزي بکی شي موږ خپل خزي بکی نشو ساتلی تاسو بس وساتو نو دا زمونږ د ژوند اخري سخاره ده. نو موږ وایو چې دا ژوند ډېر مشکل دی د کونډو او د هغه خزي ته پته لګي چې په کیا باندې سخته تیر شي او تیریږي په دې کې ډېرې کونډې رنډې دي.
اشرت ملک وایي چې د دې په تنخواه اوس کور چلیږي او چې ریټایرډ شي نو هم په دې پینشن به ژوند کوي او که دغه ډول دا پینشن کم شو نو د دوی ژوند به نور هم ګران شي.
حکومت ته چې څومره وخت تیریږي موږ سره ظلمونه شروع کړی دي چیرې زموږ دا ژوند دومره ګران دی چې لکه زموږ په تنهاګانو زموږ کورونه نه چلیږي ځکه چې زموږ د کورونو واحد سهاري او دا مهنګایي دونه زیاتره چې یو خو تاسو چې روز تر روزه هغه مهنګایي هم سیوا کوي ګوړو ته ګور چې چینه ته ګوره بلونه ته ګوره د کور کرایې نه ته ګوره نو چې د کور کرایې موږ ورکوه د ماشومانو فیسونه نشو ورکوه زمونږ دا چې څنګه خبره چې موږ مهنت کوو نو خپل بچو د پاره کوو نو موږ د حکومت نه دا خواسته چې زمونږ د حق ته مونږ نه لری کیږي دا زمونږ د بوډا والے حق ته
دا بنو نه راغلي. فقیر ګل وای چې دوه کال پس په دې ریټایرډ شي نو ولې حکومت دا جاتی د دوی او د دوی د کورواله سره کوي.
دې ځای ته راغلم د پینشن د بچکولو لپاره چې دا پینشن زمونږ اخیری سهارا ده دینه بد خود مونږ بیا بلک سرویس ته لپاره وخت راتلی نشي او چې دا حکومت دی نه خورنه وخوري دا خو زمانه نه خوري دا د ټولو ملاتمین نه خوري مونږ دې دا سوال کو جو خدای د پاره دې خبر نه قرار شي مونږ نه دا حق ما غلی تاسو د انصاف په نام باندې راغلی او انصاف مونږ سره وکي انصاف وکي انصاف وکي.
ولی په دې اړه چې کله مشال لیډو سو سواره د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر مزمل اسلم سره د تماس نیول هڅه وکړي نو خبره ونه کړي. خو د جنوري په وړاندې اونې کې نو وړي په خور پرستب کې د پرستب کابینه غړو سره د ملاقات په وخت ویلو چې مرکز هم د اصلاحات کړ دي نو ځکه دوی هم وکړل او دا د وخت ضرورت وو. د نوړاندې د خزانه محکمې او چارواکي د نمنه خوځل په شرط مشال لیډو ته ویلو چې نوې بدلونونو مقصد په خوانی پینشن نظام کې اصلاحات کول چې ملکی خزانه او کمزور معیشت باندې بوج کم شي. دغه احتجاج کوونکي حکومتي ملازمین وای کوي د دوی غوښتنه ونه منل شوه نو په 10 فروری به سرخر اسلام آباد کې احتجاج لزی. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پیښور.
مشال ریډیو ته غوښتي راپور مو واوریدو او سم وخت شوه شپږ نیمې بجې نو د مهم خبرو لنډیز سره شریکوم. د باجوړ ولس د نامنې خلاف د جنوري پر شپږ ویشتمه د ولسي پاڅون په نامه د احتجاج اعلان کړی. نن له مشر سره په خبرو کې د باجوړ دکاندارانو د اتحادي مشر وجد علي شاه وویل چې ناامنۍ یې کاروبارونه اغېزمن کړي او یو شمېر مقامي کاروباریان د نامعلومه وسلوالو لخوا وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې باجوړ او اندون د سیمو کې د وسلوالو فعالیتونه ډېر شوي. بلخوا ځایي امنیتي چارواکي وایي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي. د خبر پښتونخوا حکومت او پریکړه کړې چې د کورمې د سولې موافقې لاسلیک کوونکو جرګه وربولي. د پاکستان جیو نیوز ټلویزیون او ډان ورځپاڼې خبر ورکړی چې د جنوري پر 28مه د اعلی وزیر علي مینګنډاپور په مشرۍ غونډه شوې چې پکې د صوبې مشر سکرتر د پولیسو مشر او نورو چارواکو ګډون وکړ. د برازیل کې دا چې د جنوري پر لومړۍ نیټه د خبر پښتونخوا حکومت په منځګړیتوب په کورمه کې د شیا او سنی مشرانو ترمنځ د سولې تړون پر کېدو سربیره لا هم لارې تړلې پرتی دي او ترنګلتیا پایتا نه رسیدلې. د پاکستان د بورو چارو وزارت یو ځل بیا په کابل غکړې چې په خپل خاورې د طریقي طالبان پاکستان کمپونه لمنځ یو سي. نن په اسلام آباد کې ورځي خبري غونډې تر وینا پر مهال د وزارت ویاند شفقت علي خان د داعش وسلوالې ډلې د ملاتړ اداوي رد کړي. نوموړي زیاته کړه چې د داعش د ملاتړ په اړه د افغانستان تورنه په کلک ردوي او له افغان لورې څخه غوښتنه کوي چې طریقي طالبان پاکستان ترهګریزه کمپونه لمنځ یو سي. د برسال کې د طالبانو کمیسیون په خپل کلنی راپور کې چې په خور کړ پاکستان ترن کړه چې داعش فعالیتونو ته زمینه برابروي. اردن کو لند خبرونه مو واوریدل. په دې نیمای کې هم ستاسو لپاره یو شمېر راپورونه لرو خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې نړیوالې بشردوستانه ډلې نه حکومتي سازمانونه سوداګر بزګران او حکومتونه تر هغې وروسته د واشنگټن پلانونو اندېښمن کړي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومتي ارزونې تر بشپړېدو پورې له هیوادونو او ټولنو سره مرستې وځنډولې. د یوې لویې نړیوالې مرستندویې ادارې مشر وایي افغانستان ته د امریکایي مرستو درېدل به د میلیونونو ضرورتمند افغانانو لپاره ویجړون کې نتیجې ولري. ټرمپ د جنوري په شلمه د ولسمشرۍ تر دندې پیلولو وروسته یو لړ اجرایي فرمانونه لاسلیک کړ چې یو یې تر نوي ورځو پورې د امریکا بهرنۍ پرمختیایي مرستې ځنډول دي. ملي امیرزاده په دې اړه د مشالو د خبر مرکزي څانګې د راپور مهمې برخې ته صدر وروي.
په نړۍ کې بشري ډلې غیر دولتي سازمانونه سوداګر بزګران او حکومتونه وروسته لاغې د امریکا د پلانونو په اړه اندېښمن دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا لخوا بهرنۍ مرستې وځنډولې. د یوې غټې نړیوالې مرستندویه ادارې مشر وایي افغانستان ته د امریکا د بهرنیو مرستو بندېدل به د میلیونونو ضرورتمندو افغانانو لپاره ویجاړونکي اغېز ولري. د صدارت چوکۍ بیا سنبالولو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلو لومړنیو اقداماتو کې یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د امریکا بهرنۍ پرمختیایي مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډول پکې شامل دي. نوموړي وویل د امریکا بهرنۍ مرستې به نور په داسې ډول نه ورکول کېږي چې د هیواد د بهرنۍ پالیسۍ سره مکمل سمون نه لري. د ولسمشر ټرمپ په حکم کې دا نه ده پډاګه شوې چې کوم هیوادونه پروګرامونه یا د دې مرستې ترلاسه کوونکي به اغېزمنېږي. دا لا روښانه نه ده چې دا به د امریکا کانګرس لخوا په فدرالي بجټ څنګه اغېز وکړي چې ور له مخې بهرنۍ مرستې مختصی کړی دي. د ناروې د کډوالو شورا مشر یان اګلندویل هیله لري چې افغانستان ته بشري مرستې کنګل نشي. نوموړي د جنوري په 28مه ازادي اروپا ریډیو افغان څانګې ته په یو مرکه کې ویل کدا سیو شي نو د بل 22 میلیون څخه زیاتو افغانانو لپاره یو تباهي وي چې دغه مرستو ته اړتیا لري. ولسمشر ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې د امریکا د بهرنیو مرستو په اړه انتقاد کوي چې د هیواد د فدرالي بجټ یو فیصد برخه جوړوي. په 2013 کې خپل لومړی دورې په وخت ولسمشر ټرمپ ملګرو ملتونو ته په یو وینا کې ویلي موږ به یوازې هغو کسانو ته بهرنۍ مرستې ورکوو چې زموږ درناوی کوي او زموږ ملګري وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جنوري په 28مه په یو بیان کې ویل هر ډالر چې موږ یې خرچ کوو، هر پروګرام چې موږ ورته فنډ ورکوو او هر پالیسي چې موږ یې لرو باید د دریو ساده پوښتنو جواب ورکوي. آیا دا امریکا خوندي کوي؟ آیا دا امریکا پیاوړې کوي؟ آیا دا امریکا نوره هم سوکاله کوي؟ د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي انسپکټر جنرال په وینا په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنې دوراهي سه واشنگتن د افغانستان سره نږدې $3 اربع مرسته کړې ده. د پخوانی ولسمشر جو بایدن ادارې لخوا د 2015 کال په بجټ کې په افغانستان کې د روغتیا، تعلیم او نورو دواړه خیزو مرستو لپاره د شاوخوا $140 میلیون وړاندیز شوی. دغه یو کال مخکې دغه رقم $130 میلیون. د ټرمپ صدارتي فرمان روبیو ته واک ورکوي چې د ځانګړو پروګرامونو لپاره فنډونه د مرستو د ځنډولو له دغه فرمان نه مستثنا کړي. د ناروې د کډوالو مشر یان اګلن وویل هیله لري چې د افغانستان لپاره مرستې ونه ځنډیږي. هغه وویل پرمختیایي مرستې په افغانستان کې رژیم ته نه ورکول کیږي، بلکې ډیرو بېوسلو خلکو ته رسیږي چې د ژوند لپاره هغو مرستو ته اړتیا لري. د امریکا نړیوالې مرستندویه ادارې USAID او د بجټ او انتظام دفتر په دې اړه د آزادې اروپا ریډیو د برېښنالیکونو جواب ورنکړ. سپینې ماڼۍ هم په دې اړه لاس نه دی ویلې.
دا مشال ریډیو دا
اردوونکو او تاسو له دمه مخکې د ملي امیرزادانه راپور واورېده چې نړیوالې مرستندویا کمی ادارې دي یا موسسې دي هغوی څه اندېښنې لري په امریکا کې د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر راتلو وروسته او د هغه لخوا د اجرایي فرمانونو لاسلیک کولو وروسته. اوس راځو یو بل موضوع ته. پاکستان ترک انصاف ګوند له حکومت سره د خبرو اترو ختمولو اعلان کړی. د ګوند یو مخکخ عمر ایوب د جنوري پر 28 په پیړۍ کې خبري اعلان کړی چې دوی له حکومت سره خبرو اترو ته تیار نه دي، ځکه چې حکومت د دوی د احتجاجونو پر مهال د پولیسو او نور امنیتي ځواکونو لخوا د طاقت د استعمال د پلټون لپاره کمیشن نه دی جوړ کړی. خو د پاکستان د واکمن ګوند مسلم لیگ نون مشران وایي چې دوی به د ترک انصاف غوښتنو ته د جنوري په 28 جواب وایي. نور تفصیل اسلام آباد راشد خټک راکوي.
پاکستان تحریک انصاف د حکومت سره پر روانو خبرو اترو کې د کیناستونه انکار کړی دی. په 28 جنوري د اډیاله زندان مخ ته د ژورنالیستانو سره د خبرو په وخت تحریک انصاف یو مشر او د حکومت سره د مذاکراتو لپاره جوړ شوی کمیټه غړي عمر ایوب وویل چې دوی به د حکومت سره د مذاکراتو لپاره په صدره مناسته کې ګډون نه کوي. وروسته هغه په خپل ایکس یعنی پخوانی ټوئیټر هم دغه اعلان خپور کړ. هغه وویل چې حکومت تر څو پورې د دوی د احتجاجونو په مهال د پولیس او نورو امنیتي ځواکونو لخوا د طاقت د استعمال د پلټونو لپاره کمیشن نه وي جوړ کړی، نو دوی مذاکرات مخ په وړاندې نه بوزي، ځکه چې د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان دوی ته هدایت کړی دی چې د کمیشن جوړېدونه بغیر د مذاکراتو هیڅ ګټه نشته. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه نګار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې د هغه دپاره د تحریک انصاف پرېکړه حیرانوونکې ده، ځکه چې دا مذاکرات خو کېدل د کمیشن د جوړولو دپاره. د کمیشن جوړول او د خپلو بندیانو راخلاصول د تحریک انصاف دوه لویې غوښتنې وې چې حکومت ته په لیکلې بڼه هم وړاندې کړې دي.
مجھے نہیں سمجھ آیا کہ اس وقت انہوں نے کیوں اناؤنسمنٹ کی، کیونکہ اگر
جنب پہ گم تحریک انصاف پدے مکدا اعلان والے وکرو دوی چ حکومت تی لمڑے کمیشن جوړ کړی. کا کمیشن جوړ شونو دوی بده حکومت سره بیا خبر اترے پس کئ د دوی لوی غوښتنه د کمیشن جوړول دی، او دا کمیشن به د خبرو تر په نتیجه کې جوړیږي. څنګه کمیشن په کار دے سه اختیار او دایرکاری په کار دے او سوک به غړی وي پدے باندې مذاکرات کیږي. بل خبر دا چې حکومت ل خپل ځانه کمیشن جوړ کړو د خبرې سره زمانه د تحریک انصاف په خغه اومنه کې دای شي دوی به و چې دا مونږ ته قبول نه دی. د مذاکرات خو مقصد هم دغه و منظور نہیں ہے تو ٹاکس کا تو مقصد ہی یہی تھا. تحریک انصاف اور تشدد احتجاج پتور دا یاد گنز نے مشرانو لک عمر ایوب شبلی فراز او کول شوزب د نیولو امر هم کړی دی. خو ډیر تجزیه نگران وایي چې د تحریک انصاف د خبرو تر نه انکار وجه د عدالت دا پریکړه نه ده، ځکه چې تر دې وړاندې په 18 جنوري د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان ته د درغلۍ په یوه مقدمه کې 14 کاله او د هغه میرمن بشرا بیبي ته 9 کاله سزا ورکړل شوې وه. خو تحریک انصاف ویل چې د دې سزا باوجود به هم مذاکرات دوام لري. په اسلام آباد کې د خیبر ټي وي ډایرکټر نیوز او تجزیه نگار مبارک علی مشال رډیو ته وویل چې د تحریک انصاف مشران هسې اخترونه ورکوي خو په لاس کې څه نشته.
دسه د چې د پاکستان تحریک انصاف او د هغې بانی چیرمن عمران خان سره بل هیڅ لار پاتې نه ده، ما سوا د مذاکراتو نه. ټیک ته هغوی خپل عادت نه مجبور دي چې په هر کار کې هغوی دړکا او دمکی او دسه د بره نه د راتګ کوشش کوي، خو زما په خیال دغه هغه دور ختم شوی دی د پاکستان تحریک انصاف. هغوی چې کوم خپل څومره احتجاجونه کولی شول، څومره دمکیانې ورکولی شوې او څومره چغې سوری وهلی شوې، زما په خیال هغه د هغوی نه یو دوه درې ګامه وړاندې تللی دي. سخوند نه دی کړی خبرو، خو زما په خیال دغه یو دمکی
د حکومت لخوا د مذاکراتو لپاره جوړ شوی کمیټې دوه غړو او د وقدار مسلم لیگ نون دوه مشرانو رانا ثنا الله او عرفان صدیقی په خپلو بیانونو کې ویلي دي چې دوی به په 28 جنوري د تحریک انصاف غوښتنو ته ځواب وایي. د یادونې وړ ده چې عمران خان او د تحریک انصاف ځینې نور غړي د تېر یو نیم کال راهیسې په زندانونو کې دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته وګرځئ او سره زو یوې بلې موضوع ته. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن پر په کراچۍ کې لسین صوبې څخه د هندوانو پر کډه کولو راپور وړاندې کړی. په دې اړه یې اندېښنې څرګندې کړې. دا راپور چې د پاکستاني او هندي رسنیو د راپورونو پر بنسټ جوړ شوی، کمیشن ویلي چې لسین صوبې په لسګونو هندو کورنۍ د بېلابېلو وجوهاتو له وجې کډه کولو ته اړ شوي دي. د کمیشن مشر مشال ریډیو ته ویل چې په هغه صوبه کې له هندوانو سره د توپیري چلند پیښې شوی. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې د خراب امنیتي حالاتو او له هندو کورنیو څخه د باج اخیستو د پیښو له وجې هغوی کډه کوي. تفصیل له کراچۍ نیازلي راکوي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د جنوري په 28 په کراچۍ کې د سند صوبې څخه د هندوانو د کډه کولو په اړه راپور وړاندې کړو. کمیشن په یاد راپور کې ویلي چې دا په ډاګه ده چې ریاست د ناکامۍ له کبله د هندوانو ډېری کورنۍ دې ته اړ شوي چې د عقیدې په بنسټ د تراو تریخوالي، اقتصادي ستونزو او موسمي بدلون له کبله کډې وکړي. د ایچ آر سی پی مشر اسد اقبال پټ د راپور وړاندې کولو په وخت مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل په سند صوبه کې هندوانو په وړاندې تراو تریخوالي او توپیر زیات شوی دی. ډېرې داسې پیښې شوې دي چې هندوان مجبور شوي دي چې هند ته کډه وکړي. خلک کډې کوي او د هغې اصل وجه دا ده چې یو په دوی مذهبي توګه فشار سیوا کیږي. مسله که د پاکستان او هندوستان وي یا که په هندوستان کې د بابری جماعت پیښه کیږي، د هغې د دې هندوانو سره هیڅ تعلق نه وي. دلته په هندوانو حملې شروع شي، د دوی په کورونو حملې کیږي او لوڼی حسان هدف ګڼلی شي، هغوی تختول کیږي او بیا ښکاره کول کیږي چې هغوی مذهب بدل کړو. د بشري حقوقو لپاره د سند اعلی وزیر سلاکار راجویر سنگھ سوڈا سرګنده کړه چې ډېر د لوړ ذات لرونکي هندوانو کورنوې په جرمونو کې ککړو ډلو لخوا قلنګ اغستل کیږي او په صوبه کې خراب امنیتی حالات په ترڅ کې بیا دوی کډوالۍ ته اړ کیږي.
گورنمنٹ اپنی جگہ پہ میں وہاں پہ اپنی جو سیول سوسائٹی آپ جیسے
دی وای حکومت پخپل ذکر کوي. زه مدني ټولنه چې داسې ډول پروګرامونه را جوړوي دا مهم دي. د دې څخه پیغام تل پکار دي چې دا خلک خوندي شي او دا وخت چې کوم ګډوډې دي حکومت له پکار دي چې دا قابو کړي چې حالات خوشي
کنټرول کرنا چاہیے تو یہ کچھ حالات بہتر ہو.
په غونډه کې د ایچ آر سی پی غړي پشپا کوماری د هندوانو خزو جبري مذهب بدلولو او کم عمره ودونو او د سن هغه علاقې په ګوته کړي چرته چې د دوی په وینا هندوان ډېر مشکل سره مخ دي.
نه صورت حال تو بهتري کی طرف نه آئی ہے کیونکہ مجھے
داوی زو او ایچ آر سی پی گنو چې په دغه علاقو کې په ځانګړي ډول ګوټکی، ډلکی، ماتیلو، سکر، پنواقل دغلتا دوی د امنیت لاملا په مشکل کې دي. او زه دا ګڼم چې د امنیت لاملا چې د تاوان د فارا د تختونې کومي پیخه کیږي د هغه د وجه مونږ د عدم تحفظ سره مخ یو. ځکه ډېرې کډې بهر وزي، په خصوصي توګه که هغوی کراچۍ، اسلام آباد یا لاهور ته ځي نو هلته هم دوی ګڼي چې انصاف به ترلاسه نشي. په غونډه کې د ایچ آر سی پی غړي او خبریال سہیل سانگی په سنو مرکزی حکومت غږ وکړو چې زر تر زر د داسې ګامونه پورته کړي چې هندوان خوندي کړل شي. د نوموړي په وینا د حکومتي غړو، پولیسو، هندوانو په ګډون دي د دې ستونزې هواري لپاره په ګډه ګامونه واخیستل شي. د ایچ آر سی پی رپورټ وړاندیز کړی چې د هندوانو د کډوالۍ کره معلومات راټول کړل شي، کره شمېرې د معلومې شي، په هغه سیمو کې د ځانګړي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي شي چیرې چې لګکۍ د زیات تاوتریخوالي سره مختی ایچ آر سی پی په وړاندې کړي راپور کې ویلي دي د پاکستان د کال 2023 د سرشمیرنو تر مخه د پاکستان ټوله آبادی 2.15 میلیونه وه او پاکستان کې غټ لګکې هندوانو چشمیری 5.2 میلیونه وه او په دې کې تر ټولو زیات هندوان په سن صوبه کې ژوند کوي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
مشال ریډیو ته غوږیستی اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې د ښځو پر ضد د کورنۍ تشدد د پیښو د مخنیوي لپاره تر جوړ شوي قانون لاندې په شپږو ضلعو کې کمیټې جوړ کړل شوې. که څه هم دا قانون په 2020 کال کې جوړ شوی و، خو د کمیټې جوړولو عمل له هغې وخت راهیسې د ځن ښکار و. په دې لړ کې پاکستان پیپلز ګوند په پېښور هایکورټ کې درخواست هم جمع کړی و. تر دې قانون لاندې به د کمیټې کار څه وي او دا به د کورنۍ تشدد ښکار میرمنو سره څنګه مرسته کوي، په اړه تفصیل د مشال ریډیو د خبرجالې خالده نیاز په دې راپور کې.
د جمعیت علما اسلام فی سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي ریحانه اسماعیل یاد قانون لاندې د پیښور ضلع د پاره ممبره ټاکلې شوې ده. دا وایي په هر ضلع کمیټې کې به د کمیټې مشري ډیپټي کمشنر کوي، چې ورسره به د سوشل ویلفیر محکمې ضلع افسر، پبلک پراسیکیوټر، ضلع پولیس افسر، یو اولس گریډ خزه افسره، ضلع خطیب، گائناکالوجیسټ، سایکاٹرسٹ او دو کسان د سیول سوسایټی ممبران هم شامل وی. ریحانا اسماعیل زیاتکړه هر میاش په د دوی یو میټینګ کیږي چې پکې به د تشدد ښکار خزو مسلو ته پاملرنه کولی شي.
کوشش خو به مونږ دای چې سنا سر ریلیف د فیمیل ته ملاو شي. دا کورنو جوړ خبره به پکې زموږه کوشش چې وشي، نه چې ټول خبره زکه چې زموږه معاشره دا سیدا چې رپورٹ تلاڑ شی نو دغه پر مسائل ډیر زیات شی. د بهر ملکونو دغه چینج دی، زمونږ معاشري روایت بالکل بدل دی. هو دې سره سره کدا کې سنم دا شانتی زیاتی او دا ظلم زیاتی، نو دا ضرورت هم محسوس کیږي چې دې د پر ریلیف پکار دی او دې د پر هلکه قانون چې کم لاري خې دی دې له پروټیکشن پکار دی.
د ښځو د حقونو د پاره مبارزه کوونکې د پیښور هایکورټ وکیلې مهوش محب کاکا خیل مشال ریډیو سره په خبرو کې اوې د کورنۍ تشدد د مخنیوي د پاره قانون سلور کال وړاندې جوړ شوی دی، خو کمیټې نوې جوړې د کمینه پس چې دی عدالت کې کیس وکړو چې دغه کمیټې دی جوړې کړل شي.
گھریلو تشدد کولو والا کس تا چې چا بچا خزه گھریلو تشدد کړ دین یو کال نه مار تر 15 کال پاغه باندې قید دی او د دې ایکټ د لاندې دا کمیټه چې جوړ دینو دی مفت قانوني امداد ورکي، مفت د علاج بدیل ورکي، کوغه ذهني دی کوغه جسمانی دی، بیا بدوی سردا امداد هم کوي چې دی له پولیس کې رپورت درج کولو کې امداد ورکي، بیا ډیر خزه ته سایکولوژیکل کونسلنګ ضرورت دی هغه هم دوی ته فراهم کوي. کو دوی ته څه قسم امداد پکارینو هغه بدوی ته فراهم کوي. دا کمیټه اهمیت کولو کوشش بم کوي.
که څه هم دغه قانون په ښځو د تشدد مخنیوي لپاره جوړ کړل شوی دی، ولی اکثره ښځې د دې په اړه معلومات نه لري. د نوخار یوې 10 کلنې ښځې چې نه یې غوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وې ټولنه کې ښځو باندې نه صرف جسمانی تشدد کولی شي بلکې دوی باندې ذهني فشار هم اچولی کیږي، خو بیا هم ښځې د دې خلاف اواز پورته کولو توان نه لري.
نو یو غدې ته اویرنس نشته دی کنه، چیرې زموږ دغه ته پاره هم لکه دغه شته دی قانوني څه کاروایی کېدی شي. او بل خبره دا ده چې دوی کم کور ته او کم دغه ته چې دی د خاون دغه باندې خودی دغه نشي کولی کنه، اواز نشي اوچتولی. او بل دا ده چې دوی هم دې کور ته بیا راځي دوی سره ژوند وي، نو هغوی داسې سیکشن نه اخلي. د مطالعه
د پاکستان د بشری حقوقو قومی کمیشن تر مخه کال 2023 کې جنوري نه نومبر پورې دی هیواد کې 325 د غیرت په نامه وجل شوې دي. کمیشن ترمخه د کال کې د کورنی تشدد 299 کیسونه رپورت شوې دي او 978 خزي نو روپې خو کې وجل شوې دي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له 3 تر 6 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز، د سهار له 9 د ماخام تر 6 بجو په لنډو صفو 2113 14500 15015 شپېته او 1930 کیلو هرتز، او د ماخام له 6 تر 9 د ماسخوتن له 9 تر 10 او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوریدل شي.
مشال رادیو ته وګورئ او سره ځو یو بل موضوع ته. د پېښور زری پونتون او کلیوال پرمختګ بنسټ په شریکه د خبر پښتونخوا کروندګرو ته د ټنل فارمینګ یا شنو خونو لاره د اقلیمی بدلون او په کم اوبو او لږې ځمکې نه د زیات فصل اخیستو لپاره یبا غونډه جوړه کړې وه. دغه بنسټ په وینا چې په دغه پروژه کې به هغه ښځې چې له کورونو نشي وتلی ورته د ټنل فارمینګ په اړه پوهاوی ورکړي چې د خپل کور لګښتونه پوره کړي. تفصیل د عظمت علی شاه په دې راپور کې.
دا غونډې تابعیا کوونکو په وینا چې د شنو خونو یا د ټنل فارمینګ نه کروندګر کولی شي چې د اقلیمي بدلونو کم اوبو او د لږې ځمکې نه د سبزو او نورو میوو زیات پیداوار اخیستی شي. دا غونډې انتظام کوونکو د فاونډیشن فار رورل ډیولپمنټ اداري فیلډ افسرې امنا شمس مشال ریډیو ته وویل چې په دې پروژه کې د 800 نه زیاتو هغه زنانو ته چې د کورونو نشي راوتی په کور دننه ورته د ټنل فارمینګ او کچن ګارډنینګ ټریننګ ورکړي چې تر اوس ډېرې زنانه خپل کاروبارونه کوي.
داسې زنانه کم چې کور کې سبزیانې کوي او زمینداری سره شوق وي خو د کور نه بهر نشي تللی او کور کې ور سره سپیس اویلیبل وی نو موږ هغه سره دا ټنلز لګول او دا یو وړو کې ټنل 40 فیټ ټنل وی دومره غټ نه خو د دې 40 فیټ نډر های پروډکشن هغه واغسو او هغه چې بیا په مارکیټ کې خرڅ کو نو ډیر زیات هغه ته فائدہ وشو هغه آمدن کې ډیر اضافه وشو او د دې نه بچ کم پیداوار راتلو هغه ډیر های کوالټي والو نو هغه د مارکیټ کې ډیر زیات ډیماند.
غونډه کې شریک کاروندګر بخ بیبی مشال ریډیو ته ویل چې خاون یې مړ دی او پکور کې د ګټ سوخم نون اف ار ډي ورتا پکور دننه د کروندې چلو خودو چې پر اوس د کور خرچه چلوي
لکه مخ کې چې مون کرل کنه لکه زیب لګول لکه ماټر هم لګول نو ایبم له فائدہ لګ را کول او دیم چې لګول دې ټماټر لکه ډیر کیږي کنه زموږ کور کې لکه داسې د کم دغه وال نو زموږ خاون چې دی واچې وره امدن والا سوکنو کنه بس د چې شکر الحمدلله ما دوه ماشومان دی هغه مس
د پاکستان د زراعتو د ادارې په وینا د ملک په جی ڈی پی کې د زراعتو 30% حصہ ده او د ملک 20% خلک د کار یا زراعتو سره تړلی دي. اداره وایي چې د اقلیمی بدلون د ګرانو سرو تخمونو او مشینری د پاکو او کمو اوبو له امله زراعت ته زیان رسیدلی. اداره زیاتوي چې د موسمیاتی بدلون لوجې په کال 2023 کې د کارټن یا پومبه پیداوار کې 40% د ام پیداوار کې 55% او د غنمو پیداوار کې 83% کمواله راغلي. غونډه کې شریک د پېښور یو کروندګر رضوان خان مشال ریډیو ته ویل چې په زمیدارې کې د نوي طریقو د استعمال سره پیداوار 50% سیوا شوي او د نورو کلونو پرتله ورته اوس ګټه هم ډېره کیږي. د پاکستان د آفتونو سره د مبارزې ادارې ان ډی ایم ای په وینا چې د موسمیاتي تبدیلو او سیلابونو له امله په کال 2023 کې د فصلونو او د قرض مکې د خرابېدو له امله ملک ته د 20 اربو روپو پورې نقصان شوي. په کال 2013 کې د پاکستان حکومت د خوراک د کمی د مخنیوي په غرض یو پالیسی جوړه کړې چې مقصد یې د موسمیاتی بدلونونو او د کم اوبو ستونزو سره سم د فصلونو پیداوار سیوا کول دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له 3 تر 6 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز، د سهار له 9 د ماخام تر 6 بجو په لنډو سپو
او د ماخام لشپګو تر اوو د ماسکوتن لنهو تر لسو او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یویش کلو هرتز اوریدل شي.
مشال لوتو غوګه سو زو کراچۍ ته په کراچۍ پونتون کې پرون د ومی نشل ګوند زکونکو سازمان پښتون سټوډنټس کونسل د بچا خان امن کانفرنس په نوم ونډ وکړه چې په کې ګڼ شمېر کې پوهانو څېړونکو سیاستوالو زکونکو ګډون وکړ. د ونډې برخوالو د بچا خان د ژوند د عدم تشدد د فلسفي او د پښتنو د حقونو لپاره د هغه د مبارزې په اړه خبرې وکړې. دوی په خپلو ویناو کې وویل چې د بچا خان فلسفه د سولې زغم او همکارۍ پر اصول ولاړه ده او د نن ورځې د ستونزو د حل لپاره هم یوه غوره لار ده. دا برا سال کې ده چې د خبر پختونخوا د چرسدی د اتمنځو کې زګیدلی د خان عبدالغفار خان چې په بچا خان نومیږي د هغه د تلین د جنوري په شلو باندې ومنځل شو. البته د منځغونډې هغه لپاره شاوخوا یوه اونۍ ورکړل شوې ده. نو همدغه لړکې دغه غونډې دوام لري. تفصیل د نیازلی په دې راپور کې.
کراچی پوهنتون کې د جنوري په 22مه باچا خان د امن کانفرنس په نوم غونډه وشوه. یاد غونډه د کراچی پوهنتون زده کوونکو پښتون سټوډنټ کونسل د باچا خان د ژوند مبارزې او فلسفي په اړه را جوړه کړې وه چې په ګڼ شمېر کې پوهانو څېړونکو او سیاستوالو زده کوونکو پکې ګډون وکړو. د ستوري ته وینا کوونکو وویل د فخر افغان باچا خان د عدم تشدد فلسفه او د پښتنو د حقونو لپاره د هغه مبارزه د قدر وړ ده. د دستوري په مهال د عوامي نېشنل ګوند مرکزی ویان انجینیر احسان الله خان بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل باچا خان فلسفه امن، زغم او همکاري په اصولو ولاړه ده او د هغه ژوند او اصول زمنګ لپاره یو غوره لار ده.
باچا خان د سیاسي مبارز نواخلي د قوم د مسلح په تور د تعلیم د پاره کام د برابرۍ د پاره پرمختګ د طبقاتی نظام خلاف چې څومره قربانۍ ورکړي دي او بیا د هندوستان د ازادۍ لپاره چې باچا خان کوم سټرګل کړی دی نو دا پټ نه دی. د باچا خان ژوند بیسیکلی دا دی چې هر انسان په دې پوه شي چې دی آزاد دی، دی د خپل فکر مالک دی، دی د تعصب نه بار شي، دی د امتیاز نه بار شي، د مذهب په بنیاد، د نسل په بنیاد، د دې منافرت نه بار شي.
د غونډې په مهال نېشنل ډیموکراتیک غورځنګ NDM د سن صوبې مشر محمد شیر مسید خپل وینا کې د باچا خان د ژوند په بیا بیلو اړخونو خبرې وکړي. نوموړي وویل د تعلیم په برخه کې د هغه خدمات، د ټولنیز عدالت لپاره د هغه مبارزه او د عدم تشدد فلسفه باید موږ په خپل ژوند او سیاست کې عملي کړو.
موږ د باچا خان د ژوند نه، د دې سیاسي مبارزې نه څه راخلو، څه متزده کړو او څه به زده کړو؟ مزاحمت، مزاحمت دا د درد لارې یو غټ سبق وو، د درد پوهې نه، د درد شعور نه یو دا غټ پیغام وو چې مزاحمت یې او مزاحمت یې هم پر امن طریقې سره چې نن سل کاله پس هم هغه اغیار، هغه مخالفین د ده نام بای په بد اخستو شرمنده دی.
د دستوري په مهال کراچۍ پوهنتون کې د پښتون سټوډنټ کونسل مشر خان مندوخیل بیا وویل دوی د باچا خان د ژوند نه ډیر څه زده کړي دي چې پکې د باچا خان د ژوند بنیادی اصول چې هغه به څه ویل هغه به کول شامل دي.
ما چې د باچا خان په شخصیت کم سر خلاص کړی دی هغه یو خبره ده چې باچا خان کوي هغه د په کول او په فعل کې فرق نه و. کده د شزو د پرمختګ خبره کړې ده نو د دې کام ته بیگم نسیم ولی ورکا. کده د فلسفه خبره کړې ده نو د خپل بچی غنی خان دې معاشره ته ورکی. کده د سیاست خبره کړې ده نو د دې کام ته ولی خان بابا ورکی. کده د تعلیم خبره کړې ده نو دا د کامتا عبدالعلی خان ورکی.
په کراچی پوهنتون کې پښتون سټوډنټ کونسل دا دستورا په داسې حال کې را جوړه کړې وه چې عوامي نېشنل ګوند د باچا خان و دیرشم او د خان عبدالولي خان نولسم تلین اونۍ مانځي. د پاکستان په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو په سازمانونو یا طلبه یونین باندې د تیرو څلورو لسیزو راهسې بندیز دی. پښتون سټوډنټ کونسل د تیرو پنځو کالو راهسې په کراچی پہنتون کی فعال دے او کال پکال دا پختون کلتور روزمانزی او ورسرا دا پختو تاریخ ادب جبی او اڑوند موضوعات باندی غونډی هم کوي. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.
دا مشال ریڈیو دا
بنگڑی شرنگول بنگڑی شرنگول بنگڑی شرنگولا